د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د ناروې مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت نه دي تللي چې له طالبانو سره به خبرې کوي. دغه راز د افغانستان حکومت نوي حکومت د فساد په وړاندې آیا اغیزمنه مبارزه کړې ده؟ په دې اړه مو د اداري فساد په وړاندې مبارزې د ارزونې او څېړنې د ګډې کمیټې له سرپرست سره د حقیقت صدی په پروګرام کې خبرې کړي چې د انصاف په لټه کې د اونیس پروګرام تر څنګ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. مخکې له دې چې د خپرونې بشپړ معرفي وکړم، صفي الله سانزي ته وار ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. نن د خبرګولیا ته وشتمه د روژې مبارکي لومړی ورځ ده. ولسمشر د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي د لومړنیو موادو د بیو د لوړېدو مخنیوی ضروري دی. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې نن سهار په یو ترافیکي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او شل تنه نور ټپیان دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر اشتن کارتر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. سرکه د افغانستان خبرونه. نن د خبرګولیا ته وشتمه د روژې مبارکي میاشتې لومړۍ ورځ ده. د روژې په مناسبت ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل پیغام کې ویلي دي چې د لومړنیو موادو د بیو د لوړېدو مخنیوی ضروري دی. ولسمشر ویل هغه کسان چې خوراکي مواد ذخیره کوي او بیا یې د نرخ د زیاتېدو په وخت بازار ته عرضه کوي، له هغوی سره به جدي قانوني چلند وشي.
لازمه ده چې د ضروري توکو د بیو د جګېدو مخه ونیول شي. د مسؤولو ادارو وظیفه ده چې کارکوونکي تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي.
ولسمشر همدرز امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د روژې د مبارکې میاشتې په ترڅ کې د امنیت د ټینګېدو لپاره لازمې هڅې وکړي. ښاغلي غني له ټولو افغانانو هم غوښتي چې له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د روسیې ولسمشر تور پورې کړ چې په افغانستان کې د نړیوال ځواکونه د مخدر موادو پر ضد عملا همکاري نه کوي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د روسیې دولتي شورا ته په مسکو کې ویل چې زموږ همکاران په افغانستان کې حضور لري، د مخدر موادو په برخه کې دې ته چمتو نه دي او نه غواړي چې مشترک کار وکړي. د روسیې ولسمشر بیا وویل چې افغانستان روسیې ته هیروین قاچاقېږي. د ځینو راپورونو له مخې په روسیه کې د مخدر موادو د قربانیانو شمیر هر کال تر 30,000 اوړي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې نن سهار په یو ترافیکي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. د زابل د شاجوی ولسوالۍ امنیه قومندان محمد الله رسنۍ ته ویلي چې دا پیښه د یو بس موټر او د تیلو د یو ټانکر د ټکر له امله شوې او شل کسان پکې ژوبل شوي هم دي. محمد الله ویل په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي او پیښه د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله شوې ده. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي یو شمیر هغه پخوانی بندیان چې له زندانونو خوشې شوي اوس بیرته د طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي او د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. دا خبره لوړ پوړو امنیتي چارواکو پرون د هرات لپاره د شپږ میاشتني امنیتي پلان د تشریح په اړه په یو خبري غونډه کې وکړه. د هرات امنیه قومندان جنرال عبدالمجید روزي په دې اړه وویل یو شمیر کسان چې د سرخی پله، د بګرام او نورو زندانونو او حتی د هرات له زندانه خوشې شوي بیرته یې د جګړې ډګر ته مخه کړې او اوس عملا په جګړو کې برخه لري. د هرات ولایت امنیتي چارواکي د دې ولایت لپاره په داسې حال کې د یو امنیتي پلان خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د ناامنۍ پیښې په تېره بیا د خلکو د تښتونې پیښې ډېرې شوې دي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه. تر لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ. بیا هم خرغلی د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وی د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. اشتن کارتر د کانګرس غړیو ته تیره ورځ په واشنگتن کې ویل چې د روزنې د بهیر د ورو کېدو علت دا دی چې د عراقي ځواکونو جلب او جذب ورو شوی دی.
Of the 24,000 Iraqi security forces we had originally envisioned.
دوی د هغو څلورویشت زره عراقي امنیتي ځواکونو له ډلې څخه چې موږ د روان کال تر منې پورې په څلورو مرکزونو کې د هغوی د روزنې پروګرام درلود، یوازې مو د اوو زرو تنو د استخدام لپاره منابع موندلي او همدارز له تروریزم سره د مبارزې د برخې لپاره مو 2000 تنه پیدا کړي دي. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر زیاته کړه عراقي ځواکونو ته د تجهیزاتو بهیر هم سست شوی دی او امریکایي ځواکونه هڅه کوي چې عراقي پوځیانو ته د ټانک ضد وسلې او د سړک د غاړې د بمونو د له منځه وړلو وسایل ژر تر ژره وسپاري. د امریکا استازي جرګې پرون د قانون هغه مسوده رد کړه چې له مخې د امریکا ولسمشر براک اوباما دې ته اړ ایست چې له عراق ټول امریکایي ځواکونه سمدستي په یو میاشت کې وباسي. د دې جرګې نږدې یو پر درېیمه برخه غړي دغه مسوده رد کړه. د دې قانوني مسودې له مخې اوباما مکلف و چې له عراق ټول شاوخوا 3,500 عسکر په یو میاشت کې وباسي او که ادارې دا پرېکړه وکړي چې دا کار له امنیتي پلوه په یو میاشت کې خوندي نه دی نو دغه پلان دې د روان میلادي کال تر پایه عملي کړي. د ولسمشر خپل ډیموکرات ګوند سخت دغه اقدام ملاتړ وکړ. د استازو جرګې 130 ډیموکراتو غړیو له 19 جمهوري غوښتونکو سره دغه قانون ته مثبتې رایه ورکړې. د دغه قانوني مسودې ملاتړي هیله من ول چې دغه اقدام به په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې له ځواکونو څخه د کار اخیستو لپاره د رسمي اجازې په اړه پراخ بحثونه راپورته کړي. اوباما پر دې ډلې د اګست له میاشتې راهیسې هوایي بمباري پیل کړي خو وکیلانو تر اوسه پر دغې اجازې نه بحث او نه یې هم رایګیري کړې ده. د یمن په مرکز سنا کې تیره ورځ لږ تر لږه 4 بمي چاودنې وشوې چې پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. په یمن کې داعش ډلې په یو بیان کې چې د انټرنیټ له لارې خپور کړی دی د دې بریدونو مسؤلیت منلی دی. د چاودنې په داسې وخت کې شوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ تلفظ وکړو د یمن دننه د حوثي وسلوالو پر ضد نور هوایي بریدونه کړي او په سویس کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د دوهمې ورځې په مخه د سولې خبرې روانې دي. د سویس په غونډه کې ملګري ملتونه هڅه کوي چې پروژه کې په یمن کې اور بند وشي خو د یمن د بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین عبدالله رویټرز آژانس ته وویل چې تر اوسه په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. یو امنیتي مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل 4 موټر بم چاودنو د انصار السیاسي دفتر د حشوش جماعت په جرف سیمه کې د کیپسي جماعت په زیرا سیمه کې او د قبه خضره جماعت په نښه کړ چې په لسګونو کسان یې وژل او ټپیان کړل. روغتیایي کارکوونکو او عیني شاهدانو ویلي چې د چاودنو لږ تر لږه 1.5 تنه وژلي دي. او د ناټو یو لوړ پوړی قماندان فلیپ ریدلوف وایي د روسیې هغه پلان چې غواړي نوې لرې واټن ویشتونکي توغندي چې اټومي سروکي لیږدویلی شي وپیري دا د اټومي ځواک لرونکي مسؤل هیواد ته لپاره مناسب نه ده. د اروپا لپاره د ناټو دغه امریکایي جنرال وویل مسؤل اټومي قدرت لرونکي هیوادونه دا ډول چلند نه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تېرې سې شنبې په ورځ وویل چې هیواد به یې په روان کال کې د اټومي وسلو لپاره له 40 زیات نوي بالستیک یا لرې واټن ویشتونکي توغندي راونیسي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غوړی به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو هم د ازادي رادیو .org. د افغانستان حکومت وایي د ناروې مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت نه دي تللي چې له طالبانو سره به خبرې کوي.
هدف اشتراک نماینده های حکومت افغانستان در نشست سالانه اوسلو مذاکره با طالبان نبوده و اراده هم نداره.
له اصول د احتمالي خبرو له پیلېدو سره د اوربند مسله هم تړلې خو د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل وایي د جګړې ښکېل لوري تر اوسه د اوربند له ټینګېدو ډېر لرې دي.
د یوې غاړې ته هم د دې توقع نه کېږي چې د کوم اوربند اوسي نمایشي اوربند موقتي اوربند یا د هم جنګ بند شي.
د افغانستان دفاع ادامې وزیر وایي د اورګاډي د پټۍ د جوړېدو مطالعې او څېړنې ته لومړیتوب ورکوي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا وایي هڅه کوي چې د تقاعد په سیستم کې اساسي اصلاحات رامنځته کړي. پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 2 پروګرامونه لرو. د فساد پر وړاندې د نوي حکومت اقدامات څومره اغېزمن دي؟ دا مسله مو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او څېړنې د ګډې کمیټې له سرپرست سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې څېړلې ده.
کم از کم یو شی چې دوی کړی دی سیاسي اراده رامنځته کول و.
د انصاف په لټه کې بل 19 پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو. راسره اوسئ. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې د نړیوال کانفرنس په اړه یوه موضوع چې په وروستیو کې ډېره راپورته کېږي په رسنیو کې هغه دا ده چې آیا په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت استازي او د طالبانو پلاوي خبرې وکړي او که نه. دا هغه موضوع ده چې په وروستیو کې ازادي راډیو هم ډېره څېړلې. خو د افغانستان حکومت پرون وویل چې د ناروې مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت نه دي تللي چې له طالبانو سره به خبرې کوي. بلورته لکه څنګه چې مخکې وویل د ناروی رسنوی ویلی چې د اوسلو په غونډه کې طالبانو استازو هم ګډون کړی دی. په دې اړه د ولسمشر د مرستیال ویان څرګندونې د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو له استازو سره یې په اوسلو کې د سولې خبرې نه دي کړې. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي وویل د دوی د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې طالبانو هم اوسلو ته استازي استولی دي، خو افغان پلاوی له هغوی سره نه دي کتلي.
هدف اشتراک نماینده های حکومت افغانستان در
د افغانستان د حکومت د استازو د ګډون هدف د اوسلو په کلنۍ غونډه کې دا نه و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې غونډې هدف د سولې په باره کې خبرې، د سولې د بهیر په اړه خبرې او د شخړو د حل لارې لټول دي. او افغان پلاوی په دې ناسته کې د دې لپاره برخه نه ده اخیستې چې له طالبانو سره به خبرې کوي او دا اراده هم نه لري. د ولسمشر مرستیال ویان دا خبره په داسې وخت کې ازادي راډیو ته وکړه چې په ناروې کې د یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طیب آغا او هاشمي په نوم د طالبانو د دوو کسانو نمونه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي ته ورکړی دي څو خبرې ورسره وکړي. بل لور ته داسې راپورونه خپره شوي دي چې د اوسلو په غونډه کې د طالبانو څو کسانو عباس تانکزي، قاري دین محمد حنیف، شیر محمد او یو شمېر نورو کسانو ګډون کړی دی. په اوسلو کې د سولې د فعالانو کلنۍ غونډه د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ پرانیستل شوه او د افغانستان د دولت په استازیتوب په دې غونډه کې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، انوار الحق اهدي، حسن بانو غزنفر، یونس قانوني، حکمت خلیل کرزي او یو شمېر نورو برخه اخیستې ده.
و موریدل چې د افغانستان حکومت وایي د ناروې په پلازمینه اوسلو کې استازي نیت نه لري چې له طالبانو سره خبرې وکړي. له بلې خوا د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د معمول په څیر افغان ولسمشر یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او د سولې لاره خپله کړي، که نه د امنیتي ځواکونو له سخت عکس العمل سره به مخامخ شي.
از خشم سربازان و افسران فداکار ما راه فرار نخواهند داشت.
ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونه تیر ورځ د روژې مبارک میاشتې په مناسبت پیغام کې کړی دی. له بلې خوا یو شمېر څېړونکي وایي چې له دې پرته بله لار نشته چې د افغانستان د جګړه پای ته ورسیږي، باید د سولې خبرو ته وسلوال طالبان غاړه کېږدي. دا خبره په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل هم ازادي راډیو ته وکړه. متوکل په دې باور دی چې دواړه خواوې باید د وخت له ضایع کولو لاس واخلي او د وضعیت حساسیت په پام سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. له ښاغلي متوکل سره زما همکارې فرشته جلالزی مرکه کړې او په سر کې د اوسلو د غونډې په اړه د هغه نظر غوښتی دی.
رسمي خبرې چې دي هغه مستقیمې نه کېږي، نو غیر مستقیمې رسمي خبرې هم د منځنۍ لاره ده چې ترسره شي. نو دغه به د خلکو امیدونه زیات شي، امید به شي. دا یوازې د سکوت حالت ماتولی شي، یو مقدماتي مرسته کولی شي، مګر هغه سې امید چې سړی د خبرو په توګه ورته وایي هغه نه یوازې رسمي خبرې دي. هغه هم که چېرې مخامخ رسمي خبرې نه شي ویلی، دا نو تر هغه حالت بیا هم غیر مستقیم خو رسمي خبرې به شوي.
ولې ته آیا طالبان سوله غواړي که نه غواړي؟
په دې کې شک نشته چې د هر جنګ وروسته سوله راځي او سوله د افغانانو په مجموع کې یو غټ ارمان او هیله ده. ولې تر اوسه پورې چون خبرې نه دي شروع شوي او کوم توافق نه دی سوی چې کوم ورباند اوسي، نو د یوې غاړې هم د دې توقع نه کېږي چې یادي کوم ورباند اوسي، نمایشي ورباند، موقتي ورباند، یا دې هم جنګ بند شي. د پدې چې کوم ورباند نه دی سوی چې اشرف نه دی سوی.
و په نورو دنیا کې چې کله د سولې خبرې خلک کوي اول اوربند ورته کوي، نو آیا تاسو په افغانستان کې د سولې د خبرو د رسمي پایل د پاره د کوم اوربند امکانات ګوري؟
فکر نه کوم چې مخکې له دې چې توافقات وشي، خبرې اترې شروع شي او په داسې توګه د اوربند د فعلي حالت لپاره خو تمام دواړه خواوې خپل د طرف عملیاتو ته دفاع نور یا یو هوایی چې موږ مخدمه جګړه ده، بل خو موږ د وطن دفاع ده. تر څو چې خبرې شروع نه شي او یوسف اشرف ونه شي، ډېر امیدواري نه شته چې دغه چې اوربان دي ولو که موقتي ولو که نمایشي یا رد ترسره شي.
د سولې لپاره خبرې د کرزي صاحب په حکومت کې لا شروع شوي وي، تر اوسه پورې ولې رسمي شروع کېدای نه شي؟ ستاسو په نظر ولې دا مقدماتي دي همیشه، ولې دا همیشه غیر رسمي دي؟
اتل سول اراده واړي پروسه پر خوځبه تر نظر باندې تر ډېر حد پورې چې واکمن جهته د افغانستان دولت بلغه هم دا یو عملی اراده څنګه ستاسو کولای ځکه تر اوسه پورې دا قطر دفتر هغه هم د سولې دفتر په نوم باندې واړي چې تل کېږي یو سیاسي دفتر په افغانستان دولت پروسه باندې ښکاري شوی انګوله په اړه پالیسي ده نو مشرات ته تر څو چې اراده نه وي تر څو چې اشراف نه وي افغاني محوریت نه وي اوس اکثره زیاتره په امسایګال کې کوم هېوادونه باندې تمرکز کوي چې د اسلام هېواد برخه سوله راوړي دا نه ممکن دی چې افغانان تر څو خپل پیغام خپله نه شي بل څو څو راوړي دا مشکل کار به مطلب نه شي
آیا دا درک نشته چې دوی په دغه خبره باندې پوسی او که دوی نه غواړي ستاسو په نظر مشکل په کوم ځای کې ده
زبر هر خوراله چې د خپل موقعیت مقابل کې حتی موقعیت د اوزات ختم تعریف و نه لري سم درک و نه لري دا اشتباه وکړي دوی په د افغانستان دولت کې زیاتر تصور دا چې ټول مسایل د پاکستان په لاس کې دي چې پاکستان سره سره جوړ شي ټول د افغان قضیې حل کیږي دا هر حقیقت داسې نه دی دا څه چې همسایه او ګاونډي هېوادونه نقش لري موضوع کې مګر اساسا د قضیې او مسله افغاني نه که افغاني اراده نه وي نو د دوو همسایګانو په توګه دا د وخت ضایع کول دي
نو تاسو په نظر د افغانستان حکومت وخت ضایع کوي
ما په نظر دا وخت لا ترخي څون چې ژر کې درته د بهرنی قوتونو جنګیاري قوتونو در په کمیدو دي یا په وتو دي بلکې مالي ستونزې او اقتصادي ستونزې هم ستا هم حکومت هم ملت نو هر څون چې ژر ثبات راځي او سړی غیر بچول خواته ځي او معلوم ټاکلې لور ته ځي نو څه دې خبر ده چې په ټول ژوند باندې په ټول ملي ثبات باندې مثبت تاثیر ورکړي
د افغانستان ولسمشر اوس د سولې لپاره خبرو ته اولویت ورکړي تاسو کله ولسمشر سره خبرې کولای مثلا سپارښتنه مرته کولای چې دې دغه مسائل په نظر کې ونیسي هغه درې ټکي اونده به څه وو
صادقانه با اراده هدفمند مذاکرات شروع شي او دغه دوم ټکي دا چې د دوه مذاکراتو هغه پریکړه او فیصلې په صادقانه توګه اجرا شي یا د افغان مزدوري ګروپ یا د نړیوال وزارت په سوري کې درېم چې هغه بیلابیل دي هغه دا چې د افغانستان دولت باید زیاتر په بهرني مرستو باندې دومره اتکا ونه کړي چې حتی د خپل هېواد په کور دننه جنګ او جګړې او بېنظمي وو په بدل باندې حکومت ته ترجیح ورکړي
او متوکل صاحب د افغانستان حکومت وایي چې موږ سوله په خپل رقم غواړو ځکه چې موږ یو مشروع حکومت یو ولې طالبان باید د افغانستان د حکومت شرایط ومني
مرحله هر مبارزه او هر جنگ دوه تړاو لري یو په اړه دا چې دا تغییر راځي بل په اړه چې تغییر وته کوي چې هغه دوه تړاو چې د دوام دي ثبات دي ساتنه ده دا هغه لپاره د اړینه ده چې تفاهم وشي یوازې ټول کارونه په زور نه کیږي
د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو له وزیر مولوی وکیل احمد متوکل سره د سولې روانو هڅو په اړه مرکه وه خغلی متوکل وایي چې د سولې لپاره تر اوسه پورې یو کلکه اراده نه رامنځته شوې او دواړه لوري د په وینا وخت ضایع کوي دا وایي اول ډېر کلکه اراده پکار ده او هدفمن هلې ځلې او دوهمه دا چې هغه فیصلې چې د سولې په برخه کې کیږي که هغه ابتدایي دي که هر څه دي باید صادقانه عملي شي او له بله دی وایي چې د افغانستان حکومت باید دومره ډېر هم پر بهرنیو مرستو اتکا ونه کړي تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په اړه که نظر لرئ کوئ سئ له موږ سره یې شریک کړئ د ازادۍ راډیو له لارې موږ هم درته خبرو د افغان بي سي ماته سو اتل شمیر له لارې کولای سي چې موږ ته پیغامونه راوستوي
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
ازادي رادیو اورید سهار لس بجی او نولس دقیقې دی اوس به بیا هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو جان قاهل کوزی ته بغوښ شو
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې اسلامي دولت په افغانستان کې د پراختیا لارې لټوي تر سرلیک لاندې یو تحلیلي مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلی د امریکا دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ وویل چې د اسلامي دولت ډله ممکن په افغانستان کې د پراخېدو لارو میندلو ته دوام ورکړي او دې کار د رقیبو ډلو ترمنځ چې هر یوه د نفوذ پراخولو په لټه کې ده مرګونې صحنې رامنځته کړي دي ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځي چارواکي دا هم وایي د اسلامي دولت ډلې چې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې لاندې کړې په خپل بالقوه ظهور سره د افغان چارواکو او پوځي مشرانو زیات پام ور اړولی دی. خو امریکایي ځواکونه وایي تر اوسه داسې کوم شواهد نشته چې وښیي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې لیکو ته ستر شمېر افغانان جذب شوي. دوی ممکن هڅه وکړي چې د خبري رسنیو پام ځان ته واړوي او زیاتې منابع ترلاسه کړي. واشنگتن پوست ورسپانه زیاتوي د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي د اسلامي دولت حضور او نفوذ په افغانستان کې په ابتدایي مرحله کې دی. وزارت وایي د ازبکستان اسلامي غورځنګ په ډاګه د اسلامي دولت ډلې څخه ملاتړ اعلان کړی او د نړیوال جهاد مشرتابه یې بولي. خو د افغانستان طالبانو اعلان کړی چې دوی به داعش ته په افغانستان کې د پخې کېښودو اجازه ورنکړي. طالبانو دغه راز اسلامي دولت ډلې ته خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د ځان لرې وساتي. ورسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت راپور په هغه ورځ خپور شو چې طالبانو د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته په یو لیک کې خبرداری ورکړ که چیرې د دې ډلې وسلوال غواړي په افغانستان کې وجنګیږي د طالبانو تر مشرتابه لاندې باید فعالیت وکړي. ډیلی بیست مجلې ایران او افغان طالبانو د اسلامي دولت ډلې پر ضد لاس یو کړی تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او لیکي په فراه ولایت کې د طالبانو یو پخوانی قومندان ملا خان محمد نورزی چې د اسلامي دولت ډلې ته اوښتی مجلې ته ویلي طالبانو د دوی په یو کمپ حمله وکړه او ابوبکر البغدادي ته وفادار بېګنا کسان یې ووژل. د ویلي د طالبانو او داعش ترمنځ تفاهم شوی و چې یو په بل به حمله نه کوي خو طالبانو له دې تړون نه سرغړونه وکړه او حمله یې وکړه. نورزی ډیلی بیست مجلې سره ټلیفوني مرکه کې ویلي مسلمانان کړې وعدې نه ماتوي، طالبان نه مسلمانان او نه هم مجاهدین دي، زموږ جهاد به د دوی پر ضد د تل لپاره روان وي. نورزی دغه راز ویلي طالبان د اسلام له نامه نه ناوړه ګټه اخلي، دوی له ایران او امریکا نه پیسې اخلي. د ملا نورزی په وینا ایران د داعش په وسلوالو باندې حملو کې مهمه ونډه لري. دی وایي د داعش د وسلوالو پر کمپ د حملې پر مهال دی په کمپ کې نه و خو حمله ایرانیانو تنظیم کړې وه او څو تنو ایرانی فلم اخیستونکو د وژل شوو داعش جنګیالیو ویډیو او تصویرونه اخیستل. ډیلی بیست زیاتوي 8 کلن ملا خان محمد نورزی وای ایران زموږ لومړی درجه دښمن دی او که ابوبکر البغدادي ورته امر وکړي له افغانستان نه به ایران ته واوړي. نورزی وای د ملا عمر لپاره 40 کاله جګړه وکړه او په خپل دې عمل ډیر پښیمانه دی او دا ځکه چې ملا عمر د پاکستان د ګټو لپاره جنګیږي نه د اسلام لپاره.
د افغانستان د فوایدامه وزیر وایي د اوسپنې پټلیو تخنیکي مطالعه او د هغې جوړولو په کاري لومړیتوب کې ځای لري. انجینر محمود امبلیغ پرون د خپلو راتلونکو 10 ورځنیو کاري پروګرامونو د تشریح په مهال وویل چې د اوسپنې پټلۍ د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا د نښلولو له پلوه ډیر اهمیت لري. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د افغانستان د فوایدامي وزیر د وسپنې پټلیو تخنیکي مطالعې په راتلونکو 10 ورځو کې له خپلو مهمو کاري لومړیتوبونو څخه بولي. انجینیر محمود بلیغ د چهارشنبې په ورځ د خپلو 10 ورځو کاري پلان د بیان پر مهال وویل چې په دې موده کې به هڅه کوي چې د افغانستان د وسپنې پټلۍ ټولې تخنیکي مطالعې بشپړې کړي. ښاغلی بلیغ وویل چې د وسپنې پټلۍ د منځنۍ او جنوبي آسیا د نښلولو په خاطر له ډېر ارزښته برخمنه ده. د دې لپاره چې موږ وکولی شو د افغانستان د جنوبي او منځنۍ آسیا ترمنځ د یوې ترانزیت لارې په توګه وکارو، د اوسپنې پټلۍ به له افغان حکومت سره اوږه ورکړي. د اوسپنې پټلۍ په اړه چې موږ د راتلونکو 10 ورځو لپاره پلان لرو، هغه دا دی چې د شاوخوا 270 کیلومتره اوسپنې پټلۍ اقتصادي او تخنیکي مطالعه په ټول هیواد کې پای ته ورسیږي. اوس وخت د افغانستان په خاوره کې له حیرتان بندره تر مزار شریف ښار پورې د 15 کیلومتره په اوږدوالي د اوسپنې پټلۍ فعاله ده چې د آسیایي بانک د 170 میلیونو ډالرو په مرستې جوړه شوې. د فواید عامې وزیر محمود بلیغ وایي تمه ده د ایراني چارواکو له ژمنې سره سم د هرات ولایت او ایران ترمنځ هم د اوسپنې یوه پټلۍ جوړه شي. په افغانستان کې د اوسپنې پټلۍ د جوړولو لپاره تیر کال افغان چارواکو د ترکمنستان، تاجکستان او چین له هیوادونو سره موافقې هم لاسلیک کړي. د فواید عامې وزیر ښاغلی بلیغ د سړکونو د ویجاړېدو لامل په موټرو کې ډېر بار وباله، خو ټینګار یې وکړ چې په راتلونکو 10 ورځو کې به 280 کیلومتره سړکونه او 400 پلونه هم سروې کوي چې بیا یې د رغولو چارو ته زمینې برابرې شي. د 286 کیلومتره سړکونو او 450 متره پلونو ډیزاین، د 10 پروژو تدارکاتي کار پیل او د 12 پروژو ګټه اخیستنه هغه څه دي چې د فواید عامې وزیر په 10 ورځو کې د عملي کولو ژمنه کوي. خو اقتصادي کارپوهان د فواید عامه وزیر د ژمنې شعاري بولي او عملي کولو ته د شک په سترګه ګوري. یو افغان کارپوه ډاکټر جاوید صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: لکه څنګه چې د فواید عامه نوی وزیر د سلو ورځو لپاره خپل پلان بیان کړ، کیدای شي وخت ځواب ورکړي چې څومره به یې عملي کړی شي. پخوانی دولت هم لوی وعدې خلکو ته کولې خو عملي کولې نه. که چېرته ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله په رښتیا په خپلو منځو کې د اعتماد فضا رامنځته کړي، نور هیوادونه به هم دې ته قانع شي چې په افغانستان کې ثبات راتلونکی دی. ښاغلی صافی وویل چې د حکومت د مشرانو ترمنځ شته ناهمغږي به د دې لامل شي چې په افغانستان کې وضعیت هیڅ ښه نه شي او یو شمېر مهمې پروژې به نیمګړې پاتې شي. د ویل ده چې افغان سوداګرو په څو وار له حکومته غوښتنه کړې چې د حلقوي سړکونو، لویو لارو او اوسپنو پټلیو رغولو ته جدي پاملرنه وکړي. کارپوهان وایي د دغو لویو لارو، اوسپنو پټلیو او سړکونو جوړېدل به په اقتصادي پیاوړتیا کې لوی رول ولوبوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هڅې تیزې کړي دي چې د تقاعد په سیستم کې یو لړ بنیادي اصلاحات رامنځته کړي، څو متقاعدین وکړی شي چې په اسانۍ سره له بانکونو تنخواګانې ترلاسه کړي. یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې د خپلو حقونو په ترلاسه کولو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي تصمیم نیولی چې په سلو ورځو کې 50,000 متقاعدین په کمپیوټري سیستم کې شامل کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې نوی سیستم به متقاعدینو ته د تنخواګانو ورکړه اسانه، شفافه او له هر ډول درغلیو پاک کړي. مېرمن اوریاخیل وویل سره له دې چې اوس مهال په کابل کې د متقاعدینو د تنخواګانو د پروسې د شفافیت په مقصد یو کمپیوټري سیستم فعال دی، خو تصمیم لري چې دا سیستم له دې هم مجهز او پرمختللی کړي.
پلانای بعدی که ما داریم به خاطر شفافیت بهتر سیستم ازی کرده هم دیم شفاف میسازیم.
د شفافیت لپاره چی پراتلونکی کې کوم پلانونه لرو؟ سیستم به لدی هم شفاف کړو. سیستم به بایومیتریک کړو چې هیڅوک دوه کارتونه ونه لري، او بل دا چې د متقاعدینو د وکالت سیستم به لمنځه یوسو، ځکه چې اوس مهال داسې هم لیدل سوي چې د یو مړ یا شهید سوي په نامه اسناد جوړ سوي او وکیل یې تنخواه اخلي. دا او دا ډول نورې درغلۍ به لمنځه یوسو.
نړیوال بانک په 2009 میلادي کال کې د متقاعدینو د تنخواګانو د پروسې د شفافیت په مقصد په کابل کې د تقاعد د خزینې پر ریاست کې یو مجهز کمپیوټري سیستم جوړ کړ چې تر اوسه پکې شاوخوا 30,000 متقاعدین رجستر شوي او هر ورځ پکې لسلو څخه نیولې تر 200 پورې متقاعدین ثبتېږي. خو د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي چې اوس هم د متقاعدینو ستونزې په بشپړه توګه هوارې شوې نه دي او د تنخواګانو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. مېرمن اوریاخیل دا هم وویل چې د دې ستونزې هوارۍ ته یو کمیسیون ګمارلی چې د تقاعد د خزینې له ریاست سره هر ډول فني مرستې وکړي. مېرمن اوریاخیل وویل اوس مهال د هیواد په اکثر ولایتونو کې متقاعدین خپلې تنخواګانې له بانکونو څخه اخلي او هڅې روانې دي چې دا سیستم د هیواد په نورو ولایتونو کې هم فعال شي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې په لومړي سر کې ټول متقاعدین په کمپیوټري سیستم کې دننه ظرفیتونه لوړ او د چارو دقیقه څېړنه وکړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کار او ټولنیز وزارت کوم تصمیم چې نیولی دا ډېر په ځای تصمیم ده. دا ډېره ستونزمنه خبر نه ده، یوازې یو تصمیم ته ضرورت لري. د ظرفیتونو روزل حتمي موضوع ده، قانون شته ده، پروسیجر له پخوا نه هم شته، یوازې مدیریت کې لږ څه تغییرات ته ضرورت شته دي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي اوس مهال په ټول هیواد کې څه باندې 1,40,000 متقاعدین شته چې د تقاعد د ریاست او د مالیې د وزارت له لارې تنخواګانې اخلي. ویل کیږي که سمه ارزونه وشي په ګڼو دولتي ادارو کې ډیری نور داسې کسان هم شته چې د عمر له مخې تقاعد ته جوړ دي او د متقاعدینو په شمیر کې به نور زیاتوالی هم راولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي. عبدالتواب خپلواک له هلمند لیکي دا د سولې خبرې د وخت ضایع کول او د پیسو مصرفول دي. حمیدالله د هلمند ولایت لیکي چې د دې ولایت امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او حکومت باید غم وخوري. عبدالباری اکبر دوست له بقوا څخه لیکي چې سوله باید د ایران او پاکستان په ګډون نه وي، سوله باید د عربستان په منځګړیتوب وشي. دغه راز محمد وایس د هلمند ولایت د نادلیل ولسوالۍ څخه لیکي چې طالبان او حکومت باید په خپلو کې خبرې پیل کړي او دا خبرې هم باید رسمي خبرې وي. تاسو ټولو مننه چې ازادي راډیو ته مو د 813 افغان بیسی مخابراتي شرکت له لارې پیغامونه راستولې دي. موږ هم ستاسو پیغامونه هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو، خو پیغامونه ډیر زیات دي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې 219 پروګرامونه لرو. د حقیقت څه دی او انصاف په لټه کې، خو اوس به بیا هم صفي ولستانزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
نن د غبرګولې اته ویشتمه د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د روژې په مناسبت ولسمشر محمد اشرف غني په خپل پیغام کې ویلي دي چې د لومړنیو موادو د بیو د لوړېدو مخنیوی ضروري دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د مخدره موادو پر ضد عملاً همکاري نه کوي. زابل په شاجوی کې نن سهار په یو ټرافیکي پېښه کې شپږ کسان وژل شوي او شل تنه نور ټپیان دي. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي یو شمېر هغه پخواني بندیان چې له زندانونو خوشې شوي اوس بیرته د طالبانو له لیکو سره یوځای شوي او د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. د امریکا استازیو جرګې پرون د قانون هغه مسوده رد کړه چې له مخې د امریکا ولسمشر براک اوباما دې ته اړ ایسته چې له عراق ټول امریکایي ځواکونه سمدستي په یو میاشت کې وباسي. او د ناتو یو لوړ پوړی قمندان فلیپ بریدلوف وایي د روسیې هغه پلان چې غواړي نوي لیرې واټن ویشتونکي توغندي چې اټومي سرو کې لیږدولی شي وپیري، دا د اټومي ځواک لرونکي مسؤول هیواد لپاره مناسبه نه ده.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور په انټرنیټ پاڼه کې د غرض د افغانستان سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو پروګرامونه هم د انټرنیټ لارې اوریدلی شئ، البته صافي او واضح په انټرنیټ پاڼه کې د ویډیو فلمونه او د غرض عکسونه هم شته. د افغانستان نوی حکومت د فساد په وړاندې تر اوسه هغه مبارزه چې مخته وړې آیا اغیزمنه ده؟ په دې اړه مو د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې او څېړنې د ګډې کمیټې له سرپرست سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړي چې وروسته د انصاف په لټه کې له پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د افغانستان د روغتیایي ستونزو په باب یو راپور راخلو. په کابل کې یو شمېر ناروغان شکایت کوي چې دولتي روغتونونه هر څه تر دوی په پیسو خرڅوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤلین هم دا ستونزه تاییدوي او زیاتوي چې د بودیجې د کموالي او کم امکاناتو له امله اوس مهال په سلو کې 3 د درملنې پیسې په خپله ناروغان پرې کوي. نور حال د مرزی احمد زی په رپورټ کې.
که څه هم ویل کیږي چې په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو درملنه په وړیا ډول کیږي، خو ځینې ناروغان شکایت لري چې په یو شمېر دولتي روغتونونو کې په ناروغانو باندې درمل خرڅیږي. د نور د ماشوم د روغتیا او رابی بلخي ناروغانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیا وزارت نه وغوښتل سو په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي. محمد عالم چې خپل 3 ماشوم د صحت طفل روغتون ته راوړی وویل چې په دغه روغتون کې د ماشومانو لپاره یو کنول هم په وړیا ډول نه ورکول کیږي.
صحت طفل هغه روغتون دی چې موږ خپل ماشومان ورته بیایو، کنول هم ورته خپل اخلو. 15 افغانۍ نرخ دی. یو دانه لکسس پچکاری چې 10 افغانۍ قیمت لري هغه هم باید موږ واخلو.
دا ستونزه پرته د ماشوم د روغتیا له روغتون څخه په رابی بلخي او نورو روغتونونو کې هم موجوده ده. هغوی وایي چې د ډاکټر سره د ویزیت یا ملاقات کارت هم په ناروغانو باندې په 500 افغانۍ پلورل کیږي او بیا د ټاپې لپاره هم باید مسؤلینو ته پیسې ورکړل شي. سعیده چې نور روغتون ته راغلې، اولی احمد چې خپل مور د رابی بلخي روغتون ته راوړې، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نموړي وایي زه ماسترګو درد کوو نو روغتون ته راغلم، 500 افغانۍ مې کارت واخیستو، اوس بیا 500 افغانۍ اخلي او دوا ورکوي. مسؤلینو د ټاپې په خاطر 40 افغانۍ واخیستې او په دولتي روغتون کې کومک باندې درمل پلورل
کیږي.
ما خپله مور راوستې او ټول درمل په موږ پلورل شوي او هر شی چې موږ ته ووایي موږ مجبور یو چې په وړاندې یې پیسې ورکړو.
هغوی دغه راز د عامې روغتیا وزارت نه وغوښتل څو د دولتي روغتونونو څخه په کلکه څارنه وکړي. په تیرو کلونو کې هم ناروغانو په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د روغتیایي خدمتونو په اړه شکایتونه کړي. په عین حال کې د افغانستان د روغتیا وزارت هم دا ستونزه تاییدوي چې په دولتي روغتونونو کې درمل او نور طبي وسایل په ناروغانو پلورل کیږي. د دغه وزارت ویان وحیدالله مایار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال دونران یوازې 20% روغتیایي خدمتونه تمویلوي، نو په همدغه خاطر له ناروغانو پیسې اخیستل کیږي. ښاغلی مایار زیاته کړه که چیرې د روغتیا قانون په دوهمه ماده کې تعدیل راشي نو دغه راز په ټولو دولتي روغتونونو کې له ناروغانو څخه قانوني فیس اخیستل کیږي.
زه دا منم چې اوس مهال ټول ډاکټران له ناروغانو فیس اخلي. ناروغان مجبور دي چې له درملتونونو کنول او درمل واخلي، ځکه امکانات موجود نه دي. نو په همدې خاطر دا تعدیل سبب شو چې د فیس اخیستو سیستم قانوني شي. اوس مهال چې ډاکټران له ناروغانو پټې پیسې اخلي، نو د روغتیا قانون د دوهمې مادې په تعدیل سره دغه پروسه قانوني کیږي.
مایر وایي چې د روغتیا وزارت له ولسي جرګې نه غواړي سو د روغتیا قانون په دوهمه ماده کې تعدیل راولي. ولسي جرګې هم د روغتیا قانون دغه ماده تصویب کړې او اوس مهال د افغانستان د مشرانو جرګې د روغتیا کمیسیون په دغه ماده کار پیل کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د روغتیا قانون د دوهمې مادې د تعدیل له مخې په ټولو دولتي روغتونونو کې له ناروغانو څخه فیس اخیستل کیږي، خو البته بېوزلي کسان له دغه قانونه مستثنا دي. ویل کیږي چې اوس مهال په کابل ښار کې 14 دولتي او 9 خصوصي روغتونونه فعالیت لري. په عین حال کې ځینې کارپوهان وایي چې په تیرو 14 کلونو کې د روغتیا په برخه کې میلیونونه ډالر مصرف شول، خو د افغانستان د روغتیا وزارت تراوسه نه ده توانېدلی سو خلکو ته معیاري خدمتونه وړاندې کړي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 4 بجو له ازادي راډیو نه.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویګرې کوه حاضر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت هغه اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي معلول دی او د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولینو وزارت تنخواه نه اجرا کوي.
زما نصیر احمد نوم ده، دا سلوګر نه غږیږم د بریک برک ولسوالۍ نه.
ستونزه مو څه ده؟
د موږ مشکل د مایوبینو سره تقریبا دوه کاله کېږي چې منډه وایم د مایوبینو ته بیا یو تاګ میاشت یو خبره کې چې اسناد اوس وخت تر شوی ده، بیا چې زوم بیا شپږ اووه میاشت تقریبا دوه نیم کاله موږ ته منډه کوم هلته. بس نه پوهېږم څه وکړم، په خدای موږ حیران حیران د هغه دولت ته یم. بس
ته چېرته معلول شوی؟ په کوم ځای کې؟
دوه نیم کاله کېږي د اطلاعات له خوانه موږ معلول شویم. ده بس خلق مو ته وویل چې راځه د مایوبینو اسناد جوړ کړه. اوس دوه درې کاله کېږي منډه اسناد مو نه جوړېږي. بیا په دوه کاله موږ اسناد جوړ کړو، بیا دلته موږ ته 5000 روپۍ ولیکل، بیا وایي کابل ته ځي، کابل ته چې ورغلو تاته پیسې راځي، هلته بیا وایي ټاپۍ نه ده خوړلی، بیا د ټاپۍ ته بېرته راغلم، ټول ته منډه وهلم وزارتونو ریاستونو ته، بېرته زما اسناد ورغلو کابل ته. اوس شپږ میاشت کېږي چې نن راځي سبا راځي، موږ ته چلونه کوي، چل جوړوي، تقلب کوي، دوکه بازي کوي، موږ حیران یو. سره
ته چې د لوګر د معلولین ریاست ته تللی، له چا سره مو اړیکه نیول ده؟ هغه څه وایي درته؟
هلته یو سړی ده چې شاغان میگی، حاجي صاحب شاغان میگی، هغه سره وایي اول سلامونه چې بیاتي حاجي صاحب شاغان ته سره هم خبره ده، موږ هغه فقط سګرټ پوس کوي، وایي سبا راځي، اول خو نیم ګنټه موږ سره خبره نه کوي، بیا وایي سبا راځي، بل سبا راځي. ډېر مثلا هغه تلیفون هم واخیسته چې په تلیفون کې بعض وخت خبره کوي، وایي موږ ته تلیفون هم نکوه، موږ خدای حیران یو، موږ هم څه شی ده، دا دولت نه غواړم، دا دولت نه هیڅ شی نه.
تاسو چې اول ټپي شوي نو اسناد هم جوړ کړه، او د لوګر ولایت د معلولین ریاست ته مو خپل اسناد وړي دي؟
و ټول منلې ده، موږ اسناد ده، موږ خپل ائتلاف کابل ته هغه فرانسان شفخانه خپل ده، ائتلاف موږ وړي والته، ټول هغه اسنادونه شته ومنل، تنها د موږ مشکل نه ده، تقریبا د موږ سلګونه نور ده، د خلک مشکل ده، د خلک مشکل جوړي، موږ ته چل وایي، بس موږ دانه غوړم چې دار هم دولت تاسو کومک کوي، په دنیا دا سره کومک کوي، ټول په جیبونه چې خلک سره دوکه بازی کوي، خلک پیسې نه لري چې ولایت ته ورشي پیسې ورکړي، په خدای ټول خلک مظلوم ده، ټول سره بس داسې دوکه بازی کوي.
اوس له کومې ناحیې معلولې؟
تقریبا درې څلور مرمۍ خوړلې مې ده، بس یو د لاس مې اوس کار نه کوي، بس داسې تپ ولال ده، زه خپل هم بیکار یم، بیکار یم، تقریبا دوه درې کاله بوده اسناد پس منډه وهم، اوس اوس زه وایم چې زه نه پیسې غواړم نه کارت غواړم، بس یو خبره ده چې نور هغه مظلوم چې خل ده، هغه مظلوم بیچارهګان چې منډه منډه هغه سره نور چلونه بنده.
ته چې پیسې نه غواړې، اسناد نه غواړې، نو څه غواړې؟
ګوره تقریبا دوه کاله خو منډه مو ویل اسناد پسې، نن ورځ سبا ورځ ټاپۍ لګه داغ لګه، بیا شپږ میاشت اسناد چې جوړ شو موږ ته 5000 روپۍ ولیکل، بیا شپږ میاشت نور صبر مې کوه، وای وای یو امضا یې ټاپه نه ده شوی، بیرته د کابل نه راغله، بیا ټاپه ټول تمام موږ نه، تقریبا سلګونه نور هم ټاپه ولګول.
اوس تاسو اسناد چیرته دي؟
اوس اسنادونه موږ نه پوهېږم، دا هغه سره دا خلک وایي کابل سره ده، معینیت سره ده، هغه هلته امضای پاته ده، امضای تقریبا وای نن سالی زی و غیر اوڑی سبا زی، موږ نه پیگم، موږ خدای حیران حیران رقم استوز ما در شوید، دا دولت تا موږ تا مالان شد، دست داکه بازی که خلص را چل که ظلم که طول.
پا آخر که غخته نموسه ده
بچاره خف نورم غولم مند ار اور از مند که اون دخل مخت غلط فهمی که مثلا مخت سره چل بازی که و اینن راشا سبا راشا مو که غلطی تو گورا یو اسناد، یو اسناد دو کال که دو نیم کال که خدای مو که اسناد پرته ده، دو نیم کال که مخت اسناد تو گیر نه رزی، کوم عیبم نلری، مشکلم ندیده، ده حق خلق مو که دو تا اسناد خ اول نمبر اسناد او 100% مخت در لکل ده او 100% تقریبا معلول لکله ده، تقریبا ده خرص ده مختره در خم که مگه ایران تا سخفل بس خضاوات که بس ما ده خوخته نده چه مختره نور مزهوره ای که مثلا مک الف رازا مخبه مکت سر دختی ها وی چه در خم ده مکت زخفل نق سرگردان ها نشان ده مکت ده مکت خضاوات مگه نور ده مسلمانان بچارگان چه خفت کره ای نیل ریال که شز نر علیکان منده وی بس اغا سرم دست مملکی
مونگ دا غستون زا دا کار او طولنیز و چار و شهیدان و معلولین دا وزارت لیم راستیال سرای پایکان سرا تر حق را.
ما از خود برنامه داریم و هر برنامه ما قسمی است که در ریاست های مربوطه
موگ اخپل پروگرام لرو او هر پروگرام مو دا سیده چه پا اروند و ریاستونو که یو منظم محلویش لرو، نو دیدغ محلویش لمخی پا بیلا بیلو نواهیو که خپل کار تر سره کوی او بیا پا تاکلی وقت دغه کار تر سره کیگی. دا یو مسئله. بلا مسئله دا دا چه دی نصیر موضوع ماو سیرله. اروند رئیس ویل چه دی نصیر پا نامه با دیر خلق بی، نو دیده لپاره دوی کولی شی چه راشی او خپل ورقه ما تراوری او لمک سره اریک ونیسی چه و گروستون زی چیر رسیدلی دا کار با هم وکری، خو له هغه پرته کولی شی چه خپل ورقه ما تراوری مکمل شهرت خپل ما تراکری، زه هم کولی شم دغه موضوع تعقیب کړم، خو که حقوق لسو مخ کې کلونو وی په دې اړه سناسه ستونزې شته چې دوی دې انتظار وباسي تر څو چې وشو. نشو کړای اجازه واخلو، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې د هر کال پیسې بیرته ځي او موږ بیرته احکام اخلو. په هغه صورت کې چې بودیجه بس شي او موجوده وي، نو بیا په هغه صورت کې موږ کولای شو چې بیا د دوی د تیرو کلونو هم ورته اجرا کړو. ښه که دوی زموږ له نظره یا د مثال په توګه په جګړو او یا بمبارۍ کې یا چاودنو کې ټپي شوي وي او معلول وي، نو بیا د قانون له مخې ورته حقوق ورکول کیږي.
تاسو له نصیر سره څه همکاري کولی شئ؟ هغوی ته څومره ډاډ ورکولی شئ چې دوی به تاسو ته درشي او تاسو به یې مشکل حل کړئ؟
خپل ورقه دې په مستقیمه توګه ماته راوړي. زموږ دفتر هر کله خلاص دی، نو سکرتاریت ته دې خالد ته راشي. هغه دې مسئلې په جریان کې دی، مسئله تعقیبوي او د لوګر له رئیس سره په مستقیمه توګه خبرې کوي. اول به یې اسناد وکتل شي، که په هغې کې لیکل شوی وي چې دا کس په جګړه کې ټپي شوی وو، نو موږ بیا ورسره مرسته کولی شو.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829013.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
دلو یو بخون که خدای پنم ده ازادی رادیو خدرم نوریدون که اسلام علیکم. ده حقیقت صدای پا اوسنی پروگرام که ده اداری فساد پروان ده دتسارنی آورزوانی اخپلواکی او گردی کمیته اجرایی سرپرست خغالی عبدالعزیز آریایی زموگ ده پروگرام ملمه ده. خغالی آریایی دیر زیاد سری مشه بخیر رغلی.
منو نه.
خغالی آریایی ده ده پام چه ده ملی وحدت حکومت لتشکیل دیر وقت تیری گی تقریبا شاوخوا لس میاشتی که گی چه دوی اخپل کار عملا پیل کرده ده. ده اداری فساد پروان ده پا مبارزه که دوی سمره کامیاب پاتی شوید استاش به نظر.
پده که شک نشته چی ده ملی وحدت حکومت پا لس مشکی یا کمتر ده لس مشنه دیر مشکلات ده دوی پا مخ که و ده دیر مشکلات خیلی در وطل و ده پاره دوی دیری حسی کرده. یو مشکل یو مهم مشکل هم داو چی سنگ ده حکومت وکلشی چی دی فساد پا ولانده خو مبارزه وکی پده که کم از کم یو شای چی دوی کرده سیاسی اراده را مستکول و چی دوی وکلی شو چی یو سیاسی اراده را مستقلی او بعضی دستی کار یا عملی نخی را غلی ده چی من کولی شو چی در اغیر پا اساس بو یا حکومتی وحدت ملی پا مبارزه علی فساد که کم از کم یو اراده سیاسی اراده لری.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم پا وار وار سیاسی اراده خودلی پا مجلسونه که ولی چی مک فساد و رکو و فساد پراندی مبارزه پا اراده که خودلی البته نیت در روچ داشت یو کاروگی خو دا چی اونه شو یا تری وحده پوری دا کار وک. خب بیا هم افغانستان د فساد برخه کې لمړی او دوم مقام درلوده په تیر وخت کې. دوی هم اوس هماغه سیاسي پالیسی تعقیب کوي. تاسو په نظر څومره به دوی وتوانی چې دغه خپل خبري واقعا عملي کړي؟
د مخکنی حکومت په وخت کې داسې خاص شخصیتونه چې په فساد کې خیل و او د حکومت لخوا هغوی باندې فشار راول شوی وي داسې خاص موارد نه و. په دې حکومت کې موږ ګورو چې یو خود کابلبان خبره د دې سره چې موږ منو چې په دې کې هم ډېر تیروتنی و خو ورسره د یو سیاسي اراده و چې و خیل شو رئیس جمهور لخوا او هغې پسې هم کم از کم یو قضاوت و شو. او دویم هم دارنگر لکه تاسو اوس ګوره چې په هرات کې رئیس جمهور زی او د هرات لوی عالی رتبه مقامات چې په فساد کې خیل و هغوی سرانوالی ته معرفی کوي. هم دارنگر د انکشاف شهری خبره چی نوی تاسو ته معلوم ده چی در اگر رئیسان چی په فساد که خیل و اقوی در آنوالی ته معرفی شویده او دستی خو گامون خسته ده چی لکه داده سره چی در مشکلات ده پده حکومت که نشی کولی چی یو وقت که طول کسان معرفی شی خو یو دستی نخه کاری چی
فساد موجود ده حتما.
فساد خو در زیاد موجود ده او من در نوی چی فساد بانده در زیاد عغیزه کرده دغه کارونه خو یو اراده مستشوی دی او پلانون هم پکې تنظیم شوی دی چې د ملی وحدت حکومت فساد په وړاندې مبارزه ته چمتو دی
سمده یعنی اوسنی چارواکي هم چې نوی شوی دی حتی دوی هم په یو نه یو ډول په فساد کې ښکیل دی
نوی چارواکي چې کوم معرفي شوی دی اکثرا داسې خلکو چې لکه مونږ او تاسو با خاص دستی پوزیشنونه که کار نو کرده چه اقوی بانده فساد خبر اطلاق چه خب زما نظر داده چه من از هم در وقت چه فیصله و کچه در خلق فساد سره مبارزه کوي که پخپله به فساد باندې بیا غرقی
یعنی پخپله هم دغه حکومت ته وخت ورکول د لپاره چې دوی کم وخت تیر کړی د خپله هم په یو ډول باندې هغوی ته د فرصت ورګی چې کارونه لکه سستو کی یعنی په چټکۍ سره دغه فساد مبارزه عملی نکړي د پام چې اروپایی اتحادیه هم خبرداري ورکړي ک فساد ورک نکړي موږ خپل مرستي بندو او کموي نو دغه وخت ورکول هم دوی ته یو جرأت ورکړي چې بل اخره په دغه کار کې لکه ضعیف عملو کې تاسو په نظر څنګه خبرګون باید وخدل شي چې حکومت مجبور شي چې بلخره فساد ورکړي
دا بالکل تاسو سره موافق یو او تاسو هغه مخنی سوال چې وو د دې په اړه وو چې د شخصي خبر د وزیرانو او د نوې چارواکو دغه په اکل از موول چې روی باندې خاص معلومات نشته چې در فاسد وو کنه او مخې د سې چانس هم ورته میسر شوی نه وو د حکومت سست عمل کول په اړه مونږ هم نگران یو او ټول افغانستان خلق نگران دي خود د دې سره سره مونږ باید ومنو چې حکومت ډېر مشکلات لري او د دې سره سره د حکومت نوې تصمیمونه چې په دویم سلورنیز پلان که چی کم پلانون لری پا طول وزارتخانه و که خاصتن اقا وزارتخانه چی منگ سر وزیران صحبت کرده او شریک شویده اقوی پلان منگ سر منگ گورو چی یو تاپ اولویت او یو مهم اولویت چی ده از فساد سره مبارزه خبره
چې ځینو وزیرانو تاسو سره خبرې کړي دي په خپل سر لزنی پران کې ځینو د فساد ورکول هم شامل کړي دي آیا تاسو همکاري ورسره کړي داسې د همکاري زمينه مو برابر کړي چې له دوی سره همکاري وکړي
بالکل د همکاري زمينه هم مخکې په دې کمیټه کې یو څو ارزیابیان شوی او په غوي وزارتخونو کې لکه کار او تولنیز چارو وزارت او د لوړو زدهکړو وزارت او تدوال وزارت په دې وزارتخونو کې موږ مخه ارزیابی درلود او دی فساد پولاند زیان منولی تشخیص شوی او په هغه وزارت خونو که هغوی سره مونږ شریک کلل او هغوی هم در زیاد تعهد سره مونږ سره جمعن درلود چی هغوی په سلو رزنه پلان که تطبیق در پار او زمان سفارختانی در تطبیق در پار کار وکلی
او باوری هستی چه دقیقا ستاسی سفارختانی به تطبیق
لیکن؟ یو سو پرمختک شویدی لکه کار او طولانیز و چار و وزارت او همدارنگه پا و مهاجرین وزارت که من پیشرفت گورو پرمختک گورو پا نورو که زمان تیم اس هم وزارت خانو سرد نظارت در پاره تلیدی زمان پا اشپک مشتنی راپور که در من خواره کلو چی کم زایی که سم را پیشرفتون و پرمختی ها
شده دقیقی پوتون این تاسو متعهدی هستی چی خپراوی کسنگا
بلکل من متعهدیو و مستقلانه دول سر خپراو وزارت خانو که دستی کم پیشرفت شویوی اقابه انشالا خلکو تا بلانده کن
اوسنی چارواکی دیر وقت پخوانی چارواکی ملامتوی چه فساد لحقوی نمونگت پا میراس را پاتی ده آیا واقعا ده مسئله تاسو تاییدوی او کدوی زان به کمکاری یا د ضعیف عمل او د ضعیف کړنو د پټولو لپاره دا خبره کوي بالاخره
تاسو ته معلومه ده چې په یو کال کې د یو بد وضعیت راغلی و د بحران انتخاباتي لوجنه یو خلای قدرت مونږ ویل شو هغه وخت په هغه وخت کې ډیر زیات مشکلاتون هم خلکو ته او حکومت ته رامسته شو د هغې نه مخکې هم د رئیس جمهور کرزی په حکومت کې دغه لویه سیاسي اراده چې د فساد په وړاندې مبارزې لپاره ضرورت دی دومره نه و په دې کې شک نشته چې د مخکې نه فساد تقریبا د دیار لس کالو نه تر اوسه پورې شکل نیولې دی او یو سترکچر پیدا کړی دی په دې کې چې ډیر سخت دی چې مبارزه پکې ډیر آسانی سره وشي خو دغه سیاسی اراده چی پیدا شو او اوس خلق پدی باندې تقریبا باورمند شویده چی رئیس جمهور غنی مبارزه کوي علیه د فساد په وړاندې. خو دا یو خنخه دی او کول شي چې دا ان شاء الله موفق شي.
د زینو په خوانی چارواکو د ولسمشر زینی دوستان د په خوانی ولسمشر البته د لمړي مرسیال او د زینو نور لوړرتبه چارواکو دوستان په فساد کې ښکیل بلل شو یا په دې تورونه پوري او چې مثلا فساد کړی دی. مثالونه هم ډیر ژوندۍ مثالونه موجود دي چې د بانکونو په سقوط کې مثلا دوی ویل کېده چې لاس لري داسې تورونه په هغوی لګول شوي او دوسیې وړاندې شولې په محکمو کې. اوسني چارواکي چې له هغوی نه جلا راغلي دي مثلا داسې چارواکي وو چې یا په هغه وخت کې ول یا نه ول ډېرې نوې څېرې دي دوی سره هم دغسې یو ستونزه شته که څنګه د دوی خپلوان هم استفاده جویي کوي د دوی له نومونه که څنګه؟
تر اوسه پورې خو په دې داسې خاص نښې نه لرو چې هغې باندې قضاوت وکړو. دا به پریژدو د لوستنی ورځو ته او کلونو ته چې وګورو د کی کنه تر اوسه پورې داسې خاص نښې نشته چې هغې پسې تبصره وشي.
مننه. د ولسمشر کرزي په دیارلس کلنه تقریبا څوارلس کلنه دوره کې څومره فساد شوی ستاسو په نظر؟ او اوس وخت هم دغه فساد روان دی که واقعا هم دغسې روان و شي ستاسو په نظر دا دواړه به څومره د مقایسې وړ وي؟ کوم یو به ډېر وي؟
فساد خود ډېر انواع لري او په هر نوع چې ګورو ولسمشر کرزی په وخت کې ډېر مشکلات وو او تر اوسه پورې هم هغه مشکلات روان دی. داسې نه وایو چې حکومت په ولسمشر غنی حکومت کې داسې څه کموالی ډېر زیاد راغلی. خو دغه سیاسي اراده چې ځان نه رئیس جمهور غنی او دواړه رهبرونه ښودلی دي دا یو داسې خارجي چې لږ تغییرات په وزارت خانو کی راغلی دی په خدمات عامه کی راغلی دی لکه مخی که تاسو اداری کار در پار از چی ضرورت و تاسو فرما در مثال پدول پاسپورت واخلی یا دستی و تذکیره واخلی فقط که در زیاد ستونزه او او رشوه هم پاکی ورکول در زیاد مسائل بود. خب اوست در لک کم شویده نوایو چی بلکل
کاغل عبدالعزیز آریایی در اداری فساد پران در سران یا ورزوانی در گردی خپلواکی کمیتی رئیس سرپرست تاسونم منده چی موسرم پدی پروگرام که خبری
تاسونم منده
کرو دن.
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستور کو کہ چو رکشون دا جہان میں وار پرے کو یو اورس تا شام میر من ویز یو آسے ستا پاچھا اوم پاچھا نہ اوم ستا بندی اوم بدوستر گو نا پناوام یو ورز و مونگستری لد دوم رد رو خلکو لاس پلاس گو بوڑی لد دوم رد رو عاشقان و عارفان و زاوت و دزغال آخر پا گوچو کی سرگردان و زاوت و یو آوراز و ستالستر گو زخوخ کرارا
سکی وی زما پچی کی زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پایزیب کی یو ورزو ستا پر جب دغسه سندرشنی وی زدیو تاوم نیواله ستا پسترگو که لمبه وی خمای غوارم زمان لفظونه بکر